دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبانو د امریکا له ځواکونو سره ژمنه کړې چې بریدونه او طرافات به کموي. خلیلزاد دا خبره لا غوړسته کړې چې طالبانو په لشکرګاه د برید ورسته د طالبانو او د افغان حکومت د مذاکراتو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. طالبانو تایید کړې چې د هغوی مخکښ مرکچي عبدالحکیم د زلمی خلیلزاد او جنرال میلر سره په تیرو څو ورځو کې لیدلې دي. په دوه کې د طالبانو ویاند محمد نسیم وردک په یو ټویټ کې لیکلي چې دواړو خواوو د امریکا او طالبانو د موافقې پر اهمیت ټینګار کړی او په هغه لارو چارو ژغېدلې دي چې څنګه دغه موافقه پوره عملي سي. د افغان حکومت چارواکو په طالبانو تور پورې کړی په لشکرګاه برید د موافقې سرغړونه ده چې له امله زرګونه کسان دې ته مجبور سول چې خپل کورونه پرېږدي. د طالبانو دغه برید د امریکا ځواکونه واڅول چې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره هوایي بریدونه وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د بردونو زیاتېدل د افغانستان د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کوي. ښاغلی خلیلزاد د پنځشنبه پر ورځ په څو پرلپسې ټویټري پیغامونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دا وضعیت افغانانو او د هغوی نړیوالو او سیمه ییزو ملاتړو ته یو خبرداری دی. بلې خوا د ملګرو ملتونو سازمان هم په هلمند کې د جګړې په سمدستي بندېدو باندې ټینګار سره ویلي دي چې په دې ولایت کې نشتې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د مرګ ژوبلي سبب شوی دی. د افغانستان د مسالې د عالی شورا رئیس عبدالله ویلي دي چې د روان کال تر پایه د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړوند د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وروستی ټویټ په مذاکراتو کې طالبان برلاسي کوي. شغلی عبدالله د فینانشل ټایمز ورسپانی سره په امریکا کې د امریکایي مقامات دغه څرګندونو ته په اشاره وویل هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. طالبان چې فکر کوي د امریکایي ځواکونو په وتلو سره کولی سي په زور واکونی سي کدی سي هغه د ټرمپ ټویټ په خپل ګټه وګوري. شغلی ټرمپ د اکتوبر په ومه په یو ټویټري پیغام کې ولیکل باید زموږ کم شمیر زرور نارینه او شزي چې په افغانستان کې په خدمت بوختي تر کریسمس یا د مسیح د میلاد اختر پورې بیرته کورونه تراسي. دغه راز ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د غژمنه دوه ورځې لمخي د امریکا په اوهایو ایالت کې د خپل پلویان یو غونډه ته په وینا کې وکړه او ویل ډیر ژر به په افغانستان کې ډیر ځواکونه بیرته یو ته سانه کړي. د طالبانو ډلې د شغلی ټرمپ له ټویټ نه لږ ورسته په دې بیان سره چې بهرني ځواکونه وتل د دوه د موافقه په پلي کېدو کې مثبت ګام دی او د امریکا د جمهور رئیس له دغه دریز څخه تود هرکلی وکړ. بلې خوا د امریکا د متحده د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی تازه ویلي چې د افغانستان په بشپړ توګه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په هکله هر ډول تصمیم باید د افغانستان د داخلي شرایطو له مخې وسی او پر وینا یې هڅه کیږي چې د افغانستان جګړه مسؤلانه او په ډېر احتیاط ختمه سي. د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر په ولسوالۍ کې د تیلو او د ګازو د پرمختګ د شرکت د موټرو په کاروان برید سوی دي او څورلس امنیتي کسان پکې وژل سوي دي. په یو بله پیښه کې چې په شمالي وزیرستان کې سوي د ریموټ کنټرول د لارې د بم په یوې چاودنه کې د یو پوځي افسر په ګډون شپږ پوځیان وژل سوي دي. د پاکستان د پوځ د رسنیو ادارې په یو بیان کې راغلي چې تراګرو اورماړه ته نږدې په سایلي سړک په دغه موټرو برید کړی دي چې ځواب یې ورکړل سوی او د شرکت مامورین په خوندي توګه له سیمې څخه ایستل سوي دي. په بیان کې راغلي دي چې تراګرو ته هم تاوان رسېدلی او د سردي ملیشو وکسان او دغه راز وطن نور ساتونکي وژل سوي دي. د پاکستان پوځ ویل دي چې سیمه یې کلا بند کړي او د تراګرو پلټنه پیل سوي ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه پیښه غندلې ده او د چارواکو څخه راپورټ غوښتې دي. د بلوڅانو وسلوالې ډلې براس ویاند په یو بیان کې د اورماړه برید مسؤلیت منلې دي او د پنځلس امنیتي ځواکونو د وژلو ادعا کړې ده. هند د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار محید یوسف هغه ادعا رد کړي چې هند پاکستان ته د مذاکراتو خواهش څرګند کړي دي. محید یوسف د سه شنبه پر ورځ د هند یوې رسنۍ دی وایر سره په مرکه کې ادا کړې وه چې هند یو پیغام د لارې د مذاکراتو هیله څرګنده کړې ده خو په دې اړه نور تفصیل ورنکړ چې دا پیغام د چا او د کومې لارې استول سوی دی. د هند بارنو چارو وزارت ویان انوراګ سریواستو د پنځشنبه پر ورځ ویل چې موږ دا خبره واضح کوو چې د هند لخوا د خبرو اترو هیڅ پیغام نه دی استول سوی. انوراګ سریواستو د محید یوسف بیان دروغ او د پاکستان حکومت د ناکامۍ څخه د خلکو د توجه اړولو یو هڅه بلل ده. هغه وویل چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دی د پاکستان پوځي او ملکي ادارو ته مشورې ورکړي او د هند په داخلي چارو کې د مداخلې نه دی ډډه وکړي. انور اکسری واسطو د هند هغه تور بیا تکرار کړ چې پاکستان د سرحد له هغې غاړي تراګري تمویلوي او د کنټرول په کرشه د اوربند د موافقې سرغړونې هم جاری ساتلې دي. د اسرائیلو پارلمان د پنځشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو او د بحرین سره د اړیکو د کولو په اړه د اتو ساعتونو د تودو باسونو وروسته رای ورکړي. د امریکا په منځګړیتوب سوي موافقې په تایید اتیا غړو او په مخالفت کې دیارلس غړو رای ورکړي. د اسرائیلو ستر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې دا یو تاریخي موافقه ده چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د سولې موافقې به موږ نور هم د هغوی سره نږدې کړي. نتنیاهو وویل چې اسرائیلو د سیمې د یو بل هیواد سره هم د لومړي ځل لپاره اړیکه نیولې خو د هغه هیواد نوم یاد نه کړ. په 1999 کال کې د مصر وروسته د اګست په میاشت کې متحده عربي امارات لومړی عربي هیواد و چې بیا وروسته بحرین هم پکې شامل سو چې د اسرائیلو سره اړیکې عادي کړي. د امریکا په منځګړیتوب د سپتمبر په 15مه په سپینې ماڼۍ کې دغه موافقه لاسلیک شوه. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له طالبانو سره د او د جنرال سکاټ میلر په ناستو کې ټینګار شوی چې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون ټول اړخونه باید عملي شي او عملیاتو کچه باید راټیټ شي. خلیلزاد دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د دولت د مذاکراتي پلاوي ځینې غړي وایي چې له طالبانو سره د تیر شپې په عمومي ناسته کې ډیر ټینګار په دې کړی چې د کړنلارو په سر د اختلافي مسایلو د بحث تر څنګ دی د اجنډا په سر مذاکرات هم موازي په مخ لاړ شي. د امریکا غا خبريال رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد نن ماښام په څو ټوټونو کې ویلي چې د داو د جنرال سکاټ میلر په ناستو کې چې له طالبانو سره یې لرلې دي په دې بحث شوی چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ټول د عملي شي او په دې وروستیو اونیو کې حملې زیاتې شوې چې د سولې بهیر ګواخي. خلیلزاد دا خبرې په داسې حال کې کوي چې له اوږده ځنډ وروسته تیره شپه په دوحه کې د دولت او طالبانو مذاکراتي پلاو عمومي ناسته کړې ده چې د مذاکراتي پلاو مشران او غړو په کې ګډون کړی وو. د دولت مذاکراتي پلاوي ځنې غړي وایي چې دوی په دې ټینګار کړی دی چې هر څه عاجل دي د کړنلارې په سر اختلافي ټکي له منځه یوړل شي او د مذاکراتو اصلي اجنډا ته د دواړو لوري داخل شي.
مو خاطر مو پیشنهاد کړم کې
موږ وړاندیز وکړ سره دی چې په دوه اختلافي مسایلو د تماس په ګروپ کې بحث کیږي. راځي چې په اجنډا هم بحث پیل کړو. دا اجنډا بحث دی موازی له اختلافي موردونو له بحثونو سره ادامه ولري خو د طالبانو ډیر تمرکز په اختلافي ټکو
منتو طرف طالبو بیشتر تمرکزش روی از همو موضوعهای اختلافی بود.
خود طالبانو مذاکراتی پلاوی وای چې د کړنلارې په سر چې هرڅوم رجر کیږي اختلاف ژر پایته ورسیږي ترڅو د دغه اختلاف وروسته اصلي اجنډا ته داخل شي.
پراسه کې همدارنګه په طرز عملونو په اړه باندې چې کوم اختلافي ټکي پاتې دي په هغه باندې بحثونه وشول او د تماس ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې دوی په دې اړه باندې خپل بحثونو ته ادامه ورکړي ترڅو څومره چې سر کېدای شي د طرز عملونو په اړه باندې بحثونه پای ومومي او له هغه وروسته بیا د اجنډا موضوعاتو ته ورداخل شو.
سیاسي څېړونکي وایي چې د مذاکراتو ځنډ او د ډیر ځنډ وروسته د مذاکراتو بیا پیلول د دریم ګړي په نشتون کې کیږي.
د دوه متخاصمو ډلو کې چې هغه په جبري کې وي باید دریم ګړی موجود وي، بی طرف دریم ګړی یا میانجی په سکه په شکل باید موجود وي. د دوی په منځ کې دغه حاصل نه دی مراد شوی.
د دوه مذاکرات له اوږده ځنډ وروسته په داسې حال کې بیا پیل شوي چې په هلمند کې لا هم جګړه پای ته نه ده رسېدلې او دواړو لورو تیره شپه هم د درنو وسلو ډزې کړې دي. دغه جګړې په زرګونو کورنۍ بې ځای کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوړی. د اکتوبر 14مه د خړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د ملګرو ملتونو د خړو نړیواله اداره وایي د کرونا وبا په افغانستان کې خړو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړي او اوس په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د خړو د نه مسؤلیت سره مخ دي. په موقع په دې اړه د امریکا غږ د خبريال هدایت الله نوري رپورټ ده.
د اکتوبر 14مه د خړو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت په خبره جګړه او ناامنی د کورونا وایروس طبیعي پیخي هغه لاملونه دي چې د افغانانو غذایی خوندیتوب یې غیزمن کړی دی. بلخوا بیا د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال اداره وایي چې د ستونزو سره سره دغه اداره هڅه کوي چې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. نور جزئیات زما په دغه راپور کې.
سخ کال په نړۍ کې د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د اقتصاد وزارت د معلوماتو په اساس د دغه هیواد 10 میلیونه وګړي چې د ټول نفوس 15 سلنه جوړوي د خوړو خوندیتوب نه لري او 45.5 سلنه نور یې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
میزان فقر در سطح ملی
په افغانستان کې د فقر کچه 45.5 سلنه ده. د جګړې ترڅنګ کرونا او امنیتي ستونزې د فقر د کچې په لوړېدو کې رول لري او دا امکان لري چې دا کچه نوره هم لوړه شي.
په افغانستان کې د خوراک د نړیوال ادارې WFP ویاند وحید الله امانی وایي چې ناامنۍ د ستونزو سره سره د ملګرو ملتونو دا اداره هڅه کوي چې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي وایي چې اوس مهال 15 میلیونه شاوخوا کې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د 2000 کال په لومړیو کې هغه کوم سروېګان کوم ارزونه چې شوې ده دغه پایله دا وه چې د 12 میلیونه زیات خلک په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ وو. د 12 میلیونه نشه زیات. اما د کورونا ویروس په خپرېدو سره زمونږ اټکل دا دی چې په دې باندې به درې یا تر درې نه زیات میلیونه کسان نور هم اضافه شوي وي. نو په ټوله کې مونږ ویلی شو چې فعلاً یا د کال تر پایه پورې شاید یعنی د تخمین دی د مونږ وړاندوینه دا ده چې د 15 میلیونه زیات کسان په افغانستان کې د خوړو له پلوه خوندي نه دي او دوی د خوراکي توکو عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري.
خو په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د غنمو په حاصلاتو کې 200,000 متریک ټنه زیاتوالی راغلی او دغه وزارت هڅه کوي چې د بیړنیو حالاتو لپاره یو څه غنم په سیلو کې ذخیره کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا افغانستان هر کال 6.4 میلیونه ټنه شاوخوا کې غنمو ته اړتیا لري.
وزارت زراعت هم اصالت
د افغانستان د کرنې وزارت هر کال هڅه کوي تر څو بیړنۍ حالاتو لپاره یو اندازه غنم په خپل ستراتیژیکو ذخایرو ګودامونو او سیلوګانو کې زیرمه کړي. تر دې د مشپېته زره میټریک ټونه غنم موږ په خپل ستراتیژیکو ذخایرو لکه ګودامونو او سیلوګانو کې زیرمه کړي دي.
سخ کال د خوړو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د کورونا وایروس د چټک خپرېدو له امله د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان اقتصادي وده سوداګري او کاروبار اغیزمن شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان ولسی جرګې د جمهور رئیس غنی لزګونه تقنیدی فرمانونه چې د پارلمان د رخصتې پر مهال صادر شوی دي غیر قانوني بللي او رد کړی دي. همدغه شان دغه جرګې د جمهوری ریاست لخوا د حکومت په چوکاټ کې د درې وزارتونو جوړښت هم غیر قانوني بللې او د راتولو پریکړه کړې ده. د امریکا خبريال ممتاز بهیر په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسون د جمهور رئیس غنی د 250 تقنینی فرمانونو لشمیرې 15 رد کړی دی. د دغه کمیسون رئیس غلام فاروق نظری امریکا غږ ته وویل چې په دغه فرمانونو کې د عسکري محاکمو د افسرانو او بریدملانو د نفوسو د احوال د ثبت استملاک او نور تقنینی فرمانونه شامل دي چې د قانوني نیمګړتیاو له امله ولسی جرګې رد کړي دي.
فرمانونه چې در روزای اخر تعطیلی
کوم فرمانونه چې جمهور رئیس د رخصتیو په ورستیو ورځو کې صادر کوي او رخصتې ختميږي خو مکتید تایید لپاره نه رالیږي هغه موګرد کړی دی. شاوخوا 250 فرمانونه وو چې لوی برخه یې موګرد کړی دی. هغه فرمانونه چې د ټولنې ملت او خلکو په ګټه وي موږ یې تاییدو چې په قانون برابر وي او زموږ د اساسي قانون په بنسټ وي. د ښاغلي نظری په وینا د افغانستان جمهور رئیس دغه تقنینی فرمانونه په تیر یو کال کې توشیح کړی دی چې اکثره یې د قانون په خلاف دي. د ولسی جرګې د تقنینی چارو کمیسون رئیس زیاته کړه چې د قانون په اساس جمهور رئیس باید د ولسی جرګې د رخصتۍ پر مهال د سخت ضرورت په صورت کې تقنینی فرمانونه توشیح کړي او د ولسی جرګې د رخصتۍ لپاره تر رسیدو وروسته په یو میاشت کې دننه قانون د تصویب لپاره بیرته ولسی جرګې ته واستوي چې داسې نه دي شوی. هغه د غرض ویل چې ولسی جرګې د سولې په چارو کې د دولت وزارت، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هم رد کړي دي. د ښاغلي نظری په وینا دغه وزارتونه د جمهور رئیس د تقنینی فرمانونو په اساس جوړ شوي دي چې ملت ته د حساب ورکولو په برخه کې مکلف نه دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا امریکا غته وویل چې د اساسي قانون د 90 او 91 ماده د حکم په اساس ولسی جرګه د جمهور رئیس د تقنینی فرمانونو د رد او تایید صلاحیت لري. ښاغلي مصبا د غراز د دولت په چوکاټ کې د نویو اداري تشکیلاتو رامنځته کول د ولسی جرګې له صلاحیتونو څخه وبلل او ویل
ولسی جرګه هغه صلاحیت چې یو وزارت نه یو وزیر نه د استجواب نه نیولې تر سلبي صلاحیت پورې کم صلاحیتونه لري، هغه په هغه وخت کې لري چې یو اداري واحد د ولسی جرګې په واسطه باندې جوړ شوی اوسي او ولسی جرګه وکړی شي په هغه کې د صلاحیت ولري چې نظارت وکړي.
ښاغلی مصبا د سولې په چارو کې د دولت وزارت، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت جوړولو ته په اشاره وویل چې د دغو ادارو موجودیت حقوقي بنسټ نه لري او جمهور رئیس نشي کولای چې داسې ادارې جوړې کړي. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېرش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
درنو اوریدونکو، تیر اونۍ په هرات کې د کرونا د ویروس د مثبت پیښو د زیاتېدونه وروسته د عام روغتیا وزارت د کرونا مثبت پیښو د زیاتوالي علت معلومولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته لیږلی دی. هرات کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تیرو دوه اونیو کې 1,650 زده کوونکي هم په کرونا اخته شوي. په مو کې په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرات په ولایت کې په تیرو ورځو کې د کرونا د ویروس د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو وروسته دغه ولایت ته یو پلاوی استولی تر څو د کرونا د پیښو د زیاتوالي علتونه معلوم کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو مهم به دا هم معلومه کړي چې په هرات کې د کرونا په ناروغۍ په تازه اخته شوو ناروغانو کې داسې کسان هم شته او کنه چې یو ځل دمخه په کرونا اخته شوي وو.
بیشترین واقعیات کې راپور داده میشه از
د پیښو ډیر شمیر د هرات ولایت څخه راپور ورکول کیږي. د همدې لامل د روغتیایي خدماتو د چمتو کولو د موین ډاکټر وحید مجرو په مشرۍ یو پلاوی هرات لتللی دی تر څو د ټولو هغو ناروغانو سره چې د کرونا د ناروغۍ د درملنې په روغتون کې بستر دی وګوري او په هرات کې د روغتون او لابراتوارونو شمیرنه لنګ دی وسیړل شي چې په هرات کې پیښې نوي دي او دا معلومه کړي چې په دې پیښو کې د دوهم ځل لپاره پر کرونا د اخته کېدو پیښه هم لرو او کنه.
د هرات ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په تیر لاسوځو کې شاوخه 350 مثبت پیښې حساب شوي. د هرات په هني ری ذکریا رسولي امریکا غا غشر اړیو ته ویل چې په دغه 900 شو پیښو کې 1,650 د لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د خوندي د زکونکو دي چې په تیرو اونیو کې د کرونا د وایرس پر ناروغي اخته شوي دي. هغه ویل چې په دغه شمیر کې جدي اولکان شامل دي. د عامې روغتیا وزارت وایي ډاکټر اکمل سمسور وایي چې چیرې د کرونا وایرس دومره صفه خبره شي او حکومت دا ما زینو تړلو او قرنټین تار شي نو خوندي به په ورستي پړاو کې بیرته وته.
فعلا د مونږه ماغه د غور د پانتون نه بعد بل کوم واقعیا نه لرو. وزیر صاحب د سیاتامي په 13 هفته کې یو مکمل ټیم دلته دوه ټیم او یو لابراتوار مشخص کړي د کابل د مکتبونو او د پانتونونو لپاره چې سمپل ګیری وکړي او همداسې په ولایتو کې ټیمونه مشخص شوي دي چې هغه د سمپل ګیری کوي تر څو مونږ ته وضعیت په پانتونو کې معلوم شي او په مکاتبو کې. فعلا مونږه واقعیت له مکتبو پانتونونو نه د غور پانتون نه بعد نه لرو.
افغان حکومت د سومبلی په لومړیو کې خونځي بیرته پرانستل، خو د دولتي خونځیو د لومړي ټولګي څخه تر لسم ټولګي پورې ټولګي یې یګې دوه اونۍ وړاندې پرانستل. د پوهنې وزارت په دولتي خونځیو کې د زده کړو پر مهال د زده کوونکو لخوا د واټن د مراتولو مسله د زده کوونکو شمیر او د ټولګیو کوچنیوالي ته په کتنې ممکنه نه ګڼي. د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل او نورو ولایتونو کې وضعیت ښه دی. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په څلورو ولایتونو کابل، بلخ، تخار او بغلان کې د 20 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړي، خو په تیرو څلورو ساعتونو کې د هرات پولیس کې د بي پیخي سب خبر نه دی ورکړل شوی. د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د 22 پیخو د سب پولیسه په افغانستان کې د ټولو سب شو مثبت پیخو شمیر سلوي غزر او شپږی شته رسیدلې دي. د امنیت روغتیا وزارت د رسمي شمیرونو لمخي د کورونا او بعد خبرېدو د پیسې خطر نن ورځې پوري 1301 اتیا تنه پر دغه ناروغي مړ شوی او 3340 تنه نور په کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوی. د امنیت روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس ټول 15000 نوی پالې پیښشته او د ټولو مشکوکو مینه شو پیښو مثبت پیلې 12.9% ته رسیدلې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د خوست یو نوی ځوان چې د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له دولت نه غوښتي چې د او د په څیر نورو نابینایانو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. د دې نابینا ځوان د کورنۍ نه نور غړي هم نابینا دي. د امریکا غا خبريال ابراهيم رحيمي په دې اړه رپورت لري.
شاوخوا شل کلن حکمت الله د خوست د مرکز اړوند ستر مزغور سیمي اوسیدونکو او نابینا دی. د خپل لاس کسیز نابینا کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري. حکمت الله وایي چې د کورنۍ د لاسو نابینا غړلو جملې نه ځین لمیندو نابینا زیږیدلی او یو شمیر نور بیا بلوخته په نګ د کېدو سره د سترګو دید له لاسه ور کړی.
خو مخته ورته ویلی چې تاسو چې یې سترګې مو چې دی دغه چې دی دغه لټونه سوي د کور نه ویل کی اوس مو ته غنه د کړی ځکه چې پیسې شته نه چې څوک مو بوزي چا مو غم نه خوړنه.
په مجموعي توګه د حکمت الله د کورنۍ لاس غړي په سترګو معذور دي. څلور دوی په خپل ورونه، څلور یې ترونه، یو یې پلار او یو یې ترور. حکمت الله د شاوخوا څلورو کلونو راهیسې د دوکان په مرسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو حال ته اوږه ورکړې. هغه وایي په وجود نیمګړی دی خو همت او حوصله یې له لاسه نه دی ورکړې.
په خپل ژوند موږ شکر وباس ځکه چې دنه موږ ګوډ وا په سترګو خو وایي چې مایوب یعنی خو شکر د پولیسو سبو نه واخه په وجود کې مونږ را په غو نه واخه بیا ځکه چې وجود خو چې دا پرځې پرځې د هر څه ته اړتیا ده بلا بلا مون په داغه خان ډیر شکر وباسو. کله کله مزلخه پاش خو بیا وای چا تاسو خدای به خواخی داري.
نو موري تو کې د خپل کلیوالو په مرسته په الماریو کې داسې ځای پر ځای کړی چې د خپل حافظه او د لاسونو د لمس په واسطه یې په ډیره اسانۍ راخلی او مشتریانو ته یې ورکوي. پیسې او تو کې د جالې په دې سوري کې تبادله کوي. هغه وای نوټونه د ګوتو په وسیله یو له بل بیلوی او بیا په صندوق کې جلا جلا کړي. د حکمت الله ستر هیله داده چې په زده کړو سره د خپل هیواد خدمت کړی وای.
بالکل ځکه چې موږ چې په سترګو روغه مکتام بو یلا وا اوس په غوړ غوړ ډاکټر نه موږ وتا لې ځکه چې اوس سترګو نه وتا نه وینو بس نشانه شګړه په کور نو سیو.
د دې کلی اوسیدونکو د حکمت الله جرأت ستایي او هغه د هغو ځوانانو له ډلې ګڼي چې په خپل نی موجود سربیره د ژوند سختۍ او کړاوونو ته نه دي تسلیم شوی.
دوی خلکو ته دغه جرأت ورکوي د ژوند دغه درس ورکوي کنه چې مثلا مونږ په دې ناتوان صورت په دې مایوب سترګو کاروبار کولای شو، فامیل ساتلی شو. نو دغه نور خلک دغه چا چې د کار نه زړه ماتوي مثلا دوی وایي چې زه دکانو کم توان به کمیاب مشتری پیدا نه کړم. نو هغه خلکو ته دوی جرأت ورکوي تر څو راشي کاروبار وکړي او د خپل ژوند ستونزې په خپل ځانه کمې کړي.
د یادې نابینا کورنۍ نابینا سرپرست حکمت الله له دولت نه غوښتنه لري چې دوی غونډې کورنۍ لاسنیوی وکړي او د غرض په دې ولایت کې شته نابینایانو ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې سلګونو ولسی خلکو غونډه کړې او له طالبانو نه یې غوښتي چې د سولې خبرې د پسرات مخکې لاړ شي. دوی وایي چې طالبان د زر تر زره اور باندې کوي. زبیح الله غازی پاړه رپورټ را لېږلی.
دغه غونډه د ننګرهار په کامه کې جوړه شوې و او شاوخوا 300 کسانو پکې برخه اخیستې و. غونډه ته د خبرو پر مهال د ولسی جرګې غړي میرویس یاسینی ویل ک قطر کې د افغان سولې خبرې بریالۍ نشینو د افغانستان حالت به له سوریه هم بدتر شي. یاسینی په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیازاتو په ځای افغان ولست له جګړې خلاص کړي.
ملي وحدت ساتل دغه خطا غمزنی د صلح او د خلق مجبورول دواړه خاوي او ملیتا تاسو راځی چې تاسو خبره وکړي منګم مخکی اشاته یا په هرځه کې ځینې سربولالیو.
په دی ولسی غونډه کې د جګړې لاړخونو د اوربن غوښتنه وشوه او افغان حکومت او وسلوال طالبان سولې ته وهڅول. دوی له اوسنی بد وضعیت څخه د افغانستان د خلاصي او هیواد کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره له ولایتونو نه د یو ولسی حرکت د پیل غوښتنه وکړه. د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر او سید اکبر ایون
کونډې مو یتیمان شولې، کونډې مو خورګانې کونډې شولې او ماشومان مو یتیمان شول، خو د خیر اوس هم ونه لره.
چې یو طرف زمون خپل دولت په او دویم د طالبانو ورونه چې د خدای خاطر دی وکي نور د دوی صلح ته غاړه کیږي او د پدغه مظلوم ملت باندې دی ورحمیږي.
قومي مشرانو او ځوانانو ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو بریالیتوب لپاره د افغان حکومت او وسلوال طالبان اوربند وکي او له جګړې د لاس واخلي. دوی په دوحه کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تایید وړ وباله او د دواړو اړخونو له مذاکراتي پلاوی وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې د نرمښت راولي.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غاک سر مقاله ده.
د نیکولاس ماډرو نامشرو رژیم د وینزویلا د ملي اسامبلۍ لپاره د دسمبر په شپږمه د انتخاباتو درابللو اعلان کړی دی، خو دا ډول رایه ګیری او انتخابات بې مقصده او بې معنی دي، لکه چې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ایلیوټ ابرامز ورته په خپله وروستۍ وینا کې اشاره کړې. په وینزویلا کې د آزادو انتخاباتو لپاره یو بنیادي شرط هم نه دی موجود. د مخالفو ګوندونو له دفترونو نه غلاګان شوي او د رژیم ایجنټانې پر ځای په دفترونو کې د چلولو لپاره ګمارل شوي دي. د انتخاباتو ملي کمیسون په بشپړه توګه د رژیم د کنټرول لاندې دی. د مطبوعاتو ازادي وجود نه لري. د پولیسو او د اوباشو ډلو لخوا د مخالفانو دارول او استبداد دوام لري. د ښاغلي ابرامز پوینا واقعاً چې حتی په وینزویلا کې دا وخت د رایو د شمیرلو امتحان شوي ماشینونه هم وجود نه لري. سربیره پر دې د ماډورو رژیم په دې وروستیو وختونو کې د انتخاباتو او د رای د اچولو په قوانینو کې بدلون راوست، چې په نتیجه کې د ملي اسامبلۍ 90 چوکۍ ایجاد شوې او د انتخاباتو نه مخکې په ولسوالیو کې د انتخاباتي حوزو حدود بدل شو. د همدې دلیل پر بنا د وینزویلا موقت جمهور رئیس جان ګواډیو او د وډیرشو مخالف ګوندونو ائتلاف ویل دي چې دوی نه غواړي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ډول ښکارا ټګۍ او برګۍ ته قانوني مشروعیت وروبهي. متحده ایالاتو په وینزویلا کې د دیموکراسۍ او ازادۍ د اعاده کېدو په خاطر د مختلفو دیموکراتیکي فعالانو او شخصیتونو ملاتړ کړی دی. ځانګړي استازي ابرامز هغه خلکو ته چې د ملي اسامبلۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون کولو پریکړه کړې مشوره ورکړې چې تاسو یو ځانګړی مکلفیت لرئ چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره په نړیواله کچه د منل شوو شرایطو غوښتنه وکړئ. اهم په ښکارا او براله ډول د ماډرو د رژیم د استبداد او ظلم او اداري فساد په خلاف خپل غږ پورته کړئ. ښاغلی ابرامز ویل متحده ایالات په دې قادر دي چې هغه دیموکراتیک فعالان وپیژني چې مختلفه ستراتیژي غوره کړې ده او هم هغه خلک وپیژني چې له موجوده رژیم سره همکاري کوي او په دې توګه دیموکراسۍ ته زیان او نقصان رسوي. ښاغلی ابرام زیاته کړه موږ به دغه کسان په خلاف پوره قوت او زور د متحده ایالاتو لخوا د بندیزونو د لګول نه ډډه ونکو او همدا کار موږ د تیرو څو کلونو په موده کې سرته رسولم دی. موږ له ټولو هغو وینزویلایانو سره چې د آزادو انتخاباتو او د دیموکراسۍ د اعاده کېدو لپاره زحمتونه ګالي د خپل بشپړ او دوامدار ملاتړ ژمنه کوو.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې په همدې سره د نن سر خبرونه پایته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.